امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم نن د سه شنبه ورځ د جوزاد میاشتې دیرشمه د می د میاشتې له شلمه سره برابر ده دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنې خبرونه پیلوي په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
په باګرام کې په وسوال برید کې اتم ملکی وګړي وژل شوی دي نن د مهاجرو نړیواله ورځ منځل کیږي امریکا د روسیې هغو اخطارونو ته سخت ځواب ورکړی دی چې وایي په سوریه کې به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو الوتکې وولي او الشباب د سومالیا په پایتخت کې د غټې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی
افغان چارواکي وایي په جبري توګه د کډوالو د راسنولو لپاره لا هم په هیواد کې لازم شرایط برابر نه دي امریکایي مقامات وایي ښایي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت دې ته چمتو اوسي چې په پاکستان فشار راوړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې څلوېښت فیصد افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه ځورېږي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس تر زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په باګرام کې په وسلوال برید کې اتم ملکی وګړي وژل شوی دي د پروان د ولایت د باګرام د ولسوالۍ چارواکي وایي چې 13 شپه نه پیژندل شوی او وسلوالو د باګرام د هوایی ډګر اتم ملکی افغان کارکونکو وشتلې او وژلې دي د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی امریکا غږ ته ویلي دي چې بیګا د شاکا په کلی کې په دغو ملکی وګړو حمله وشوه اته تنو وجل شول دو نور زخمی شوی دی د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر کې لیکلی دی چې بری دوی کړی دی او ادعا یې کړی دی چې وجل شوی وګړي کارګران نه وو بلکې امریکایانو ته جاسوسي کوله تیره شپه د کابل د ښار د زنبق په سلولاري کې د خیمو د لرې کولو په وخت کې د حکومت د امنیتي قواوو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب پیښ شو په دغه اخوډب کې څو کس مړه او زخمي شول د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله نن په کابل کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته دغه پیښه په وینا کې دا پیښه خواشینوونکې وبلله د اعتراض کوونکو یو مشر هارون موترف د امریکا غږ ته وویل چې بیګا د شپې یوه نیمه بجه پولیسو د زنبق په سلولاري کې دننه په خیمه کې په اعتراض کوونکو باندې برید وکړ خیمه یې ټوله کړه او خلک یې وډبول ډزې وکړې یو کس ووژل شو او بل یې د موټر لاندې کړ او 20 نور زخمي شوي دي ښاغلي عبدالله ویلي دي چې د پولیسو څېړنې لا تر اوسه پورې پای ته نه دي رسېدلې مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د لشکرګاه د قندهار د لوی لارې په سر د ماین په چاودنه کې د کنډک د قرارګاه قومندان لومړی سارن جمعه خان دوستیار له خپلو څلورو نورو پولیسو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی او دوه نور زخمي شوي دي د هلمند والي نطاق عمر زواک د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د لشکرګاه د ښار ختیځ لور ته په 40 کیلومترۍ کې د بوپلزو خاخ په سیمه کې نن غرمه 12 بجې د یوې زورورې چاودنې نه وروسته یو پول ونړېده او لاره بنده شوه د هلمند ولایتي مقامات ویلي دي چې په خامه لار هم د ماینونو خطر وو او اوه ساعته وخت ونیو چې پل په موقتی توګه تګ را تګ لپاره جوړ شي ملګری ملتونه د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت کوشش کوي چې د نړۍ هیوادونه د مهاجرو سره مرستې او همکارۍ ته وهڅوي د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا د پناه غوښتنه کړې ده او یا هم په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت له نظره دویم ستر هیواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي مهاجر دي د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د مهاجرو سره خپلې مرستې زیاتې کړي د غیدارې د اسلامي هیوادونو د مشرانو سره تر خبرو وروسته یو پروګرام جوړ کړی دی چې مسلمانان د مهاجرو سره هم مرسته وکړي 15.8 میلیونه افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری چارواکو نن د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې غونډه کې ویلي دي چې د جوزا تر وروستۍ نیټې پورې 1,94,000 افغانان مهاجر له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملک ته د مهاجرو او نورو ستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې 15,200 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د تابعیت او یا قانوني اسنادو د اخیستو لپاره درخواستي ورکړې دي. ښاغلی عالمی بلخی وویل
د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د جګړو له امله د یو شمیر هیوادوالو د مهاجرت شاهدان یو، که څه هم یو زیات شمیر کډوال په تیرو کلونو کې راستانه شوي دي. د کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړو چې بې له تبعیضه او په مساویانه توګه له دغو افغان کډوالو سره چلند وکړي.
د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری شمیر خي چې د تیر کال را په دې خوا 1,400 افغانان له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو افغان مهاجر داسې ویلي دي:
خو په خو دلته د اوسېدو لپاره ښه زمینه برابره وه، اوس هغه پخوانی امکانات نشته. کوم ځای کې چې اوسېدلو اوس هغه نو تقریبا په ړنګېدو دی.
په داسې حال کې چې اوس د $1,400 په ځای مهاجرو کورنیو ته د بیرته ستنېدو دپاره $200 ورکول کیږي او په خپلو سیمو کې د ناامنیو نه اندېښنې هم لري، خو سره د دې هم د پاکستان نه افغانستان ته د افغان مهاجرو ستنېدل زیات شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. امریکا د روسیې هغه وختارونو ته سخت ځواب ورکړی دی چې وایي په سوریه کې به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو الوتکې وولي. د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبې په ورځ د روسیې د خبرداریو په ځواب کې خبریالانو ته وویل موږ به د خپلو ګټو د خوندي کولو دپاره د ضرورت سره سم اقدام وکړو. پینټاګان د جون د میاشتې په 14 ورځ وویل چې د سوریې S-122 جنګي الوتکې د تبخا سیمې ته نږدې د ائتلاف قواو بمباري وکړه، ائتلافي قواو وویشتله او وی غورځوله. سپینه ماڼۍ وایي چې په سوریه کې د داعش په ضد د خپلې روانې مبارزې په جریان کې د هر ډول خطر په مقابل کې له ځانه دفاع کوي. د امریکا د جمهور رئیس نطاق شان سپایسر د روسیې د اختار نه وروسته د خبرې کړې دي. روسیې اختار ورکړی دی چې د عملیاتو په سیمو کې چې کومه الوتکه وګوري نو خطر به ولري. بلخوا د امریکا عمومي لوی درستی جنرال دوز دنفر ویلی دی هیله ده چې د روسیې او امریکایي پوځیانو ترمنځ ارتباطات فعال وي. په همدې حال کې د داعش ډلې په سوریه کې په امریکایي پوځیانو د برید دپاره د بی پیلوټه الوتکو یعنی ډرون الوتکو نه زیات کار اخلي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی د خطرونو د مخنیوي لپاره د درون ضد الوتکو وسایل زیاتوي. د داعش درون الوتکې کولی شي د 30 میلیمتر په اندازه کوچني بمونه وغورځي. پینټاګان د دغه ډول د حملو د مخنیوي لپاره د خپلو دفاعي سیستمونو د مشخصاتو په هکله معلومات نه دي خپاره کړي. د کیوبا د بارنیو چارو وزیر برونو ریډریګیز د کیوبا سپاره د جمهور رئیس په پالیسۍ باندې اعتراض کړی دی. جمهور رئیس خپل دغه پالیسۍ تیره هفته په میامی کې د کیوبایانو د ټولنې غړو ته په وینا کې څرګنده کړه. ښاغلی ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما هغه پالیسۍ بیخي بدله کړه چې په 2014 کال کې د کیوبا سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره وضع کړې ده.
constitutes a setback in bilateral relations.
رودریګو ویل چې هاوانا اوس هم غواړي چې د متقابلو ګټو په ساحو کې مذاکره او همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ اتاق شان سپایسر د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د دې نوې پالیسۍ دفاع کړې ده. او نن د جون 6 د مهاجرو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په 14 اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو د ډوډۍګانو فستیوال جوړیږي. په دغه فستیوال کې چې 2 هفتې دی د افغانستان، سوریې، ایریتریا او نور ملکونو د مهاجرو آشپزان په رستورانونو کې خاص ډوډۍګانې پخوي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې سوریایي آشپز عبدالباسط په مشهور رستوران کې د سوریې یو ډول خاصه ډوډۍ پخوي چې د ده په خپله هم ډیره خوښیږي. د چرګ د غوښې مساله دار قورمه او وریجې پخوي. عبدالباسط په خپل ملک سوریه کې ټول عمر آشپزي کړې ده. په 2015 کال کې د میلیونو نور سوریایانو غوندې اروپا ته مهاجر شوی دی. د نړۍ د مختلفو ملکونو ډوډۍګانې، مسالې او د پخلي طریقې د دنیا نورو خلکو ته د دغو ملکونو د کلتور او عنعنې څرګندونه کوي. په 2018 کال کې یو کس په پاریس کې د دغه فستیوال پیشنهاد وکړ او د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ملاتړ وکړ. دا خوندور ډوډۍګانې به د ډېر خوښي خو روژتیانو ته به ډېر خوند ورکړي. موږ او تاسې به یې په اختر کې سره وخورو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان چارواکي وایي د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي، او ټینګار کوي چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. د افغانستان حکومت نن په داسې حال کې د پناه غوښتنې نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځله چې دغه هیواد ته یو شمېر راستنه شوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي، او وی حکومت او نور مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ولمانځله چې لا هم افغانستان 15.6 میلیونه کډوال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لري چې ډیره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دې ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته وویل د سګنیل مریض کال له پیله د جوزا تر وروستۍ نیټې پورې 1,94,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه راستنه شوي، او له تیر کال راهیسې نږدې 1,500 افغانان بیا په جبري توګه له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنول شوي دي. د کډوالو چارو وزیر وویل د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي، او ټینګار یې وکړ چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي.
وضعیت داخلی افغانستان مناسب
تقویل د افغانستان کورنۍ وضعیت په جبري ډول د کډوالو د راستنولو لپاره مناسب نه دی، لکه څنګه چې د وزیر اکبر خان په پیښه کې له سویډن څخه د ابوالفضل سلطانی په نوم یو ډیپورت شوی کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوسنی وضعیت ته په کتو تمه ده چې هیوادونه افغانستان ته د کډوالو د ډیپورت کولو پر سیاست له سره غور وکړي. د کډوالو چارو وزیر ویل اروپایي هیوادونو ته د تابعیت او یا قانوني اسنادو د اخیستو لپاره 1,502,000 کډوالو غوښتنلیکونه سپارلي، او زیاته کړه چې ښایي له دې شمېرې څخه 50% پکې ونه منل شي. افغانستان د اروپا د اتحادیې له اکثر غړو هیوادونو سره دوه اړخیزې تفاهمنامې لاسلیک کړي چې له مخې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې اسناد یې نه منل کیږي بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغو تفاهمنامو ته په اشاره وایي چې دواړه خواوې باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د لاسلیک شویو تفاهمنامو عملي کولو ته ژمن پاتې شي.
البته د دې راستا با در نظر داشتي
هغه ول په دې برخه کې باید د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او د هغو مسولیتونو په پام کې نیولو سره چې موږ او هیوادونه یې لرو او د نړیوالو میثاقونو په پام کې نیولو سره عمل وشي، او تفاهمنامې یا اعلامې هم د همدې روحیې پر بنسټ لاسلیک شوې دي. موږ باید په عمل کې زیاته او جدي همکاري په مختلفو برخو کې ولرو
مختلف داشته باشیم.
د کډوالو چارو وزارت د غراز وایي چې د روان مریض کال په 13 میاشتو کې 1,94,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي، چې پکې 1,13,000 له ایران او پاتې نور د پاکستان کډوال شامل دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د UNHCR مشر فتیح عبدالله وویل چې UNHCR تر اوسه له 3,000 کډوالو سره چې افغانستان ته راستنه شوي نغدي مرستې کړې دي. هغه ویل UNHCR ورسره نغدي مرستې کړې. دوی دا مرستې په ابتدایي شیانو لګوي لکه ترانسپورت، غذا او پناه ځای. دا پروګرام زیات فند ته اړتیا لري. زه د زیاتو مرستو غږ کوم، خو افغانستان ته یو شمېر راستنه شوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي، او وایي حکومت او نور مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه دی کړی. ملالۍ چې نږدې 3 میاشتې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې، د کابل په ختیځ کې د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، امریکا غږ ته وویل
اولاد په نس مور شي په تم پټ شي، دا څه حل مې دی وروره؟ تاسو په محل نه کن، زه دا د خلکو نوکری نه ډیره وزما، د خلکو لتی پرې منځم، دا هغه روژه کې ما باندې ډیره سخته ده، بیخي مجبوره یم، نه وړه نه مالګه په خدای پرون درې د پیزه په کورو ګرځېدلم، هلته اولاد مې ویلي وږي یاست، وریجې مې یو نه وغوښتل، یو ګرد مالګې پسې په خدای دوه ده چې یو کور ته لاړم، دغنه دغنه ګرځې راکړم، ما خطخ کې واچول، د یو ګرد مالګې تاسیم وروره نور چی ووایم.
د ملالۍ په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم د راستنیدونکو کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي چې عام د ژوند ډیرو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته پام وکړي، او هغه ژمنې چې د سرپنا ورکولو او نورو برخو کې ورسره کړي دي عملي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. امریکایي مقامات وای خی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د چمتو سي چې په پا پاکستان فشار راوړي څو په هغه هیواد کې د ترهګرو د زالو په وړاندې اقدامو کې چې ورنه په افغانستان بریدونه کوي. خو ځینې امریکایي مقامات بیا د نظر د بریا په هکله شک لري او استدلال کوي چې په پاکستان باندې د امریکا د فشار هڅې چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي ناکامه شوي او د هند سره امریکا اړیکې غښتلې شوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
امریکایي چارواکي د نوم د ناخستو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس ترامپ د حکومت د ممکنه غبرګونونو څخه چې پرې بحث کیږي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو ډیریدل او پاکستان ته د مرستو بندیدل دي چې ښایي بالاخره د پاکستان مقام د ناټو د یو مهم ملګري په توګه ټیټ کړي. خو د متحده ایالاتو پوځي او سیاسي چارواکي وایي د پاکستان سره پراخ همکاري غواړي او کله چې د امریکا حکومت د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره په سیمه ییزې ستراتیژي باندې غور کوي نه غواړي د پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډنفورد د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په نېشنل پریس کلب کې ویل چې پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی.
دا باید یقیني کړو چې د حقانی شبکه او طالبان په جنوب آسیا کې امن پناه ځای ونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې امن کېدل ډیر مهم دی. باید ډاډه شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مؤثره سیاسي او پوځي اړیکې موجودې وي. دا کېدای سي په بیلابیلو لارو مخته د بریالیتوب زمینه مساعده کړي.
خو تر اوسه لا دقیق اقدام نه دی شوی. سپینه ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تر هغه پورې چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اکله غور پای ته نه وي رسیدلی په دې اړه زیات بحث نه کوي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري امریکا غږ ته ویل
راشه یا وګوري چې موږ څنګه د دغې سیمې یعنی قبایلي سیمې نه ترهګر ختم کړل. موږ ټولو ته بلنه ورکوو چې راشه او خپله یې وګوري. افغانستان باید دا ومني چې پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتونی دی او همدغه یوازنی حل دی. د مسلې حل دا نه ده چې افغانستان دې پر موږ په پرله پسې توګه الزامونه ولګي، خو حل یې دا دی چې لاس یو کړو او د ترهګرو پر ضد یو ځای کار وکړو.
متحده ایالات نیت لري چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي.
یو پریکړه سوي ده چې جمهور رئیس د دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړي چې د عسکرو د شمیر په هکله په خپله پریکړه وکړي. خو یوه مهمه خبره چې ممکن رپورټ شوې نه ده هغه دا ده چې د افغانستان لپاره د ماتیس پریکړه د جنوب آسیا لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ په چوکاټ کې کیږي چې د جولای په نیمایي کې به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
څېړونکو وایي په پاکستان کې میش ترهګرو باندې چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي د ډیر فشار پرته د اضافي امریکایي عسکرو لیږل به هم ناکامه شي. بلکې امریکایي سناتور جان مکین د ولسمشر ترامپ پر ادارې د دې لپاره انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د بریالیتوب په خاطر د ستراتیژۍ په جوړولو کې پاتې راغلی ده. خو د کانګرس ځینو نورو غړو د ولسمشر ترامپ دا پریکړه مثبته بللې چې دفاع وزیر جیم ماتیس ته د افغانستان د ستراتیژۍ د جوړولو واک ورکړی دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار والی ګلاب منګل او نور چارواکي نن د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بوړې سیمې ته تللي او هلته یې رسنیو ته ویلي چې دغه سیمه یې نږدې ټوله له داعش نه پاکه کړې ده. خو د دغو عملیاتو د څار لپاره د پلازمینې کابل نه د راغلي پلاوي مشر ظاهر قدیر وی د تورې بوړې 60% خاوره اوس هم له داعش سره ده. پاکړه د ذبیح الله غازی رپورټ اورو.
که څه هم حکومتي مقامات وایي چې د پچیراګام د تورې بوړې ډېرې سیمې له داعش وسلوالو نیولې، خو له پلازمینې کابل نه د دغو عملیاتو د څار لپاره ورغلی پلاوی وایي لام د تورې بوړې پر 60% خاوره د داعش ولکه ټینګه ده. نن ورځ د پچیراګام ولسوالۍ د الپخیل واغې سیمې ته د ننګرهار والي او نور چارواکي ورغلي وو چې تازه تازه د داعش له حضوره پاکه شوې. والی ګلاب منګل په سیمه کې خبریالانو ته ویل حکومت نږدې ټوله تور بوړه نیولې ده.
تور بوړې سیمه او دا دره چې تر پایه پورې غځېدلې ده. دلته زموږ وسلوال ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي. زه د پچیرګام د ولسوالۍ خلکو ته په خاص ډول او د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې د دایښ ځوکونه به ان شاء الله ونه کولای شي هغه پلانونه او پروګرامونه چې دوی لري هغه بدلته دونه کولای شي عملی کړي.
حکومتي ځواکونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د الف خیلو سیمې بشپړل دایښ وسلوالو پاکه کړي، خو سیمه ییزو چارواکو ویل چې د دغې سیمې په بره سرونو کې لا هم د اسلامي دولت ډله کلک مقاومت کوي. سیمیت په نننی سفر کې د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیرم د چارواکو ملتیا کوله. قدیر د یو پلاوی په مشرۍ له کابل نه د پچیراګا ملسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د روانو عملیاتو د څار لپاره ټاکل شوی. هغه په سیمه کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو تر اوسه د تورې بوري ایله څلوېښت سلنه خاوره نیولې او لس لوی او واړه کلي لا د داعش په پنجو کې دي.
برټانګی، ګودرا، وچلګډ، نختر ټنډی، پړنګدرا، سالیګول، شبدرا، زیړان کندو، شهیدانو څنګه دری کلی، نور هم خوصه پوری، سلویخ سلنا، تور بوڑا، ده حکومت پلاس که ده، او شپیت سلنا، تور بوڑا، دایش سره ده.
هغه په حکومتی چارواکو غږ وکړ چې مرکزی اداری ته د سم معلومات ور ورسی. وړم ورځ دفاع وزارت اعلان کړو چې تور بوڑا بیرته حکومتی ځواکونو نیولې ده، خو ځایی چارواکي وایي شاهدان وایي دغه جګړې ګټلو ته لا ډیر کلی پاتې دي. له دغه جګړو سلګونه کورنیو خپلې مینې پریښي او خوندي سیمو ته تښتېدلي، خو تر اوسه لا د دغو کډوالو سمه شمېرنه نه ده شوې. کډوالې کورنۍ وایي ډک کورونه پریښودي او د پردو په مینو کې د روژې سختۍ په خواری تېروي.
مرخانۍ کې مې کور دی خان، او نیم کور مې بر غره کې پورته وتښتېد، نیم کتره وتښتېد، هغه غره کې سار څه زه کته راغلم. اوس کور مې په چیر میاګانو کې دی، او زه دغلته پرون راغلم، پورته شکم، هغه پورته اردو نه پرېښودم، بېرته راوګرځېدم.
اخوا د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د کډوالو کورنیو لپاره د مرستو پر تابعیو کار کړی.
هغه کورنۍ زموږ هغه عزیزان چې د دغو جګړو له امله دوی بې ځایه شوي دي، د هغوی سره به بشري، غیر بشري، د خوراکي موادو او نور کومکونه به ان شاء الله د دوی سره کیږي.
په توره بوره مهمه او ستراتیژیک سیمه تیره اونۍ د داعش ډلې خپل ولکه ټینګه کړه او طالب وسلوالي له دغې سیمې وزغلول. توره بوره د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهادي قمندانانو لپاره خوندي سیمه وه، او دغلته د لوی اسموسو شتون خو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم دغلته د پناه اخیستو لپاره اړ کړه چې ویل کېږي وروسته له همدې لارې پاکستان ته مخه وکړه. د ډیرو په باور حکومت ته د دغې سیمې نیول خورا مهم دي، که نه د داعش وسلوالو لپاره یوه مهمه پناهګاه کېدای شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې 40% افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه ځوریږي. دغه کمیسیون نن یو راپور په خبرولو سره خبر ورکړ چې 1% ماشومان د جنګیالیو په توګه استخدام شوي دي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې 9% ماشومان بې ځای سوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي 40% ماشومان له فزیکي او همدومره له رواني تاوتریخوالي سره مخ سوي. دا څېړنه ښیي چې 1% ماشومان دولتي ارګانونو او خصوصي کسانو په پوځي ډلو کې شامل کړي، خو د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې په اړه په دې څېړنه کې څه نشته.
راغلو د مخالفینو په هغه کې تاسو لیدلی دي چې مطبوعاتو کې هم هغه ماشومان چې سن د دوی عمر د 18 کال څخه راټیټ دی نیول شوي د وخت نه وخت موږ بار بار په خپلو مطبوعاتي اعلامیو کې د جنګ دواړو خواو ته خواست کړی چې دوی د بین المللي بشر دوستانه قوانین او دوی د جنګ قوانین او په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته چې هغه د دوی 30مه او 10مه او 30مه ماده صراحت لري چې ماشومان باید په هیڅ نوع حالاتو کې په جنگ کې ښکېل وي دغه اقدامات وکړي. بس
دا څېړنه ښیي چې د روغتیا په برخه کې د درملو د بیل وړوالی، د ډاکټرانو نشتوالی او له روغتیايي مرکزونو لرې والی د افغان ماشومانو لوی ننګونې دي. په څېړنه کې راغلي چې 1% ماشومان ویلي چې تر اوسه نه دي واکسین سوي.
بد تاثیر وز دغه دی، ته وینې په دې کوڅو کې د ماشومان په دې مټ کم ګرځي، په دې خاورې کم ګرځي، په دې ګرمۍ کم ګرځي، دا ژوند او زندگی الات چې څوک خپل په خواري او په درس او په تعلیم اختای اغه نو نه پدې خار کې گزاران کینه پدې ژوند کې کی د خپل پرغه خپل پر خواري ولاړ دي خپل خواري کوي الا ته زندگی د ډیر پر د ماشومان باندې سخت چې وسنه د مکتب په پیډه کې ژوند کلینیک ستانه وبل شي موږ یو ماشوم چې مریضان سي وسالانه زیات ماشومان مریضان دي موږ په دې کم کې مو کلینیک نه لرو.
کارپوهان وایي په افغانستان کې ماشومان د جګړې قربانیان دي او همیاب زار دي. لیکوال او څېړونکی محمد یار یار وایي افغان دولت کورنۍ او تعلیمي مرکزونه باید د ماشومان خوندي ژوند او زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
لوې خاصه کوشنیان د جګړې په هر غاړه کې جذب سي، د جګړې په لیکو کې دی فعال سي، د خپل د کوشنی عین دور خرابوي او له بلې خوا څخه همدغه ناامني لامل دی کېږي چې کوشنی نه د ښوونې روزنې ته لاسرسی ولري، نه نورو هغو اساسي حقونو ته چې کوشنی لري هغو ته لاسرسی ولري، د ټولو حقوقو تر پښو لاندې کېږي. په نتیجه کې د ټولنې بنیاد موږ ویلای سو چې د کوشنی د حقوقو په پایمالېدو سره لمنځزي او نړیږي او دا ډیره لوی فاجعه ده د ټولنې لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ماشومان د ستونزو په اړه په بیلابیلو مواردو کې افغان دولت ته د اقدامات وړاندیزونه کړي او د هغو څارنه کوي.
د سو خبرونو غټه کې لرو. د پروان د ولایت د بګرام د ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې تیر شپه ناپیژندل شو او وسوالو د بګرام د هوایی ډګر اته ملکی افغان کارکونکو وشتلی او وژلی دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې برید دوی کړی دی او ادعا یې کړې ده چې وژل شوي وګړي کارګران نه وو بلکې امریکایانو ته یې جاسوسي کوله. مقامات وایي د دولت د وسوالو مخالفینو د لشکرګاه قندهار د لوی لارې په سر د ماین په چاودنه کې د کنډک د قرارګاه قومندان لومړی سارن جمعه خان دوستیار له خپلو څلورو نورو پولیسو سره وژل شوی او دوه کسان ټپي شوي دي. تیر شپه د کابل د ښار د زنبق په سلولاري کې د خیمې د لرې کولو په وخت کې د حکومت د امنیتي قواوو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب شوې. په اخوډب کې څو کسان مړه او زخمي شوي دي. ملګري ملتونه د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت کوشش کوي چې د نړۍ هیوادونه د مهاجرو سره مرستې او همکارۍ ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک مهاجر شوی یا د پناه غوښتنه کړي او یا په خپل هوا او یا په خپل هوادونو کې بيزای شوی دي. په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت له نظره دویم سر هواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي مهاجر دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري شمیر خي چې د تیر کال په دې خوا 300,000 افغانان د پاکستان نه خپل هواد ته ستانه شوی دي. امریکا د روسي خو اخترونو ته سخت جواب ورکړل چې وايي په سوریه کې به د امریکا په مشه د ائتلافي قواو الوتکې وولي. د سپینې ماڼۍ نه تاخ د دوشنبه په ورځ د روسیې د خبرداریو په جواب کې خبريالانو ته وویل چې موږ به د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د ضرورت سره سم اقدام وکړو. سپینې ماڼۍ وایي چې په سوریه کې د داعش په ضد د خپل روانې مبارزې په جریان کې د هر ډول خطر په مقابل کې لزانه دفاع کوي. د امریکا د جمهور رئیس نتاق شان سپایسر د روسیې د اختر نو وروسته د خبرې کړې دي. روسیې اختر ورکړې ده چې د عملیاتو په سیمو کې کومه الوتکه ومومي خطر به یې وبولي. د کیوبا د بارنې چارو وزیر برونو ریډریګز د کیوبا لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په پالیسۍ باندې اعتراض کړی دی. جمهور رئیس خپل دغه پالیسۍ تیره هفته په میامی کې د کیوبایانو د ټولنې غړو ته په وینا کې څرګنده کړې ده. د سومالی و سوال گروپ الشباب په پایتخت کې د غټي چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې چې نن شو لږ تر لږه اووه کس ووژل شول. عیني شاهدانو ویلي دي چې د بمونو ډک یو مینی بس نن په محلي وخت قریب یو نیمه بجه د مګدیشو د ښار په جنوبي سیمه کې د پولیسو په مرکز ورننوت. یو عیني شاهد د امریکا غږ د سومالیایي خبرونه څنګه ته ویلي دي چې اووه مړي ولیدل او ډېر نور خلک تر نړېدلې ودانۍ لاندې دي او تلفات خایي نور هم زیات شي. او نن د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ په دې مناسبت په 14 اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو د ډوډیګانو فستیوال جوړیږي. په دغه فستیوال کې چې دوه هفتې دی د افغانستان، سوریه، ایریتریا او نورو ملکونو د مهاجرو آشپزان په رستورانونو کې ډوډیګانې پخوي.
گرانو اوریدونکو نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه هم پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا، الله ماشي.